افغانستان کې د سهار ام 15 بجې شوې ازادي رادیو اوري د خبرونه ته موزه نور یاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 14/3 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شپږشتمه د 2023 میلادي کال د نومبر 14 ده. په لری سات په خبرونو کوو د ماګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلی جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما ته په داسې شرایطو کې راکړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلی جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووت او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سکل پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، اذربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو اوو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 14/2 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر وه. ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ټرافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې رئیس یې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران بل اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هر پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شی سبوتاش کول نه غواړي، بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونه ښیي چې تهران د هغه کړکیچ پای ته رسیدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران وبخي. د لبنان ایران پلوی حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف به توشیف بچه ده ازبکستان تب اده نندلوم لیزل لپاره پیوی نریوال سیاله که دا ملی لوبډله رهبری کوي. خبرونه ملازد ردو واردل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لورې خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. تازه بېلګې د خوست رسنیو ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نشو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده په خاطر آل شوی دی چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا هغه څه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هېواد له دوو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو رادیوګانو چې د تړل شوو رادیوګانو له ډلې وې بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د وبخې که هم طالبانو دو رادیوګانو ته چې د تړل شوو رادیوګانو له ډلې وې بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولي خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر اس اف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقي او د ښځو په اواز د خبرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خبرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ راډیو خبرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د راډیو چې د موسیقي د خبرولو ترڅنګ د نجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خبرونې جوړولې تر اوسه بند ده. د امر بالمعروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خبرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو تیر دوشنبه د لارم په 1 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پریس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات له لوري خبریالان بندیانیږي، رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګه د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هممهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللي دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نومونه ورکړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون دې ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ولما ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. د دې مشاعرې تنظیمونکي د هدف د دې مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د دې مشاعرې هدف د ځوانانو استعدادونه روزنه، د خلکو فکري رغون او دغه راز د فرهنګ د پراختیا لپاره هڅه ده. دا مشاعره چې د خوست د تفریح غونډې د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوري چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې در اکړی خو ته یې چې نه پرېږدې تر سرې غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکامن خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماښام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دي وي په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کنونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لوی او وړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې دې راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونۍ لوبې حال به له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم شپږ 13 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې لپاره عثمان خان خو ځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې موږ ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې په سیریز کې نو زمونږ دمړې بریا تر لاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دمړې نه بریا وی نه وی هله به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنځم هم ګټو. نو ټول هیو دونه می هیل نه چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دونه دې دې نمبر کې دمې
دا د روانه درې اړخیزي لوبلړې لومړی سیالي و. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره دوه سیالۍ تر سره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکخه لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه په لوبو لوبوي. د ولده چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هېواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له درې کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پار وشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان نجونو د کرکټ لوبه به د 2025 کال د جنوري په 13 وشي، خو له هغې وړاندې به لوبغاړي د دوه ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان ښځینه لوبغاړو ته د اسانتیاو له رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوی دی چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه اخیستی ده. آی سی سی خپل ډیر غټ رول لوبه
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان ښځینه لوبغاړو دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملي کېدو لپاره ښه پیلامه کېدای شي. د کرکټ د چارو پوه سمیع هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو ښه زیری دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې له وهڅه وشي تر څو ورزش له هم علاقه جاري وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2020 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل وپاشل شوه او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتره کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سولیز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوې چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد یې د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د راروان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه را برسېره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
له خبرونو ور اخوا
په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې پر شکرې ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. ول مورز د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د شکرې ناروغۍ د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې چارواکو وویل چې د شکرې ناروغۍ په مرکز کې په تیرو اوو میاشتو کې د شاوخوا 14,000 ناروغانو معاینات او درملنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ډاکټران وایي د تیر کال په پرتله په روان کال کې په شکر ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر محمد امین صافی ازادي رادیو ته وویل
د ننګرهار حوزوي روغتون کې چې کوم پیښې دي اکثرا د ایم آی یا د زړه د ناروغانو هغې سره پرتله کو نو تقریبا د هغې نه اوس د شکر ناروغۍ چې دي هغه ډېرې زیاتې شوي دي. د دې تر څنګ د شکر سنټر په ننګرهار کې چې کوم ده دا هم د ورځې د په لسګونو او همدارنګه کټول ښار ته وګورو په سلګونو ناروغان چې د هغه مراجعه کوي.
ښاغلی امین وایي سټرس یا فشار ډېر سوچ فکر غوسه او تر حده ډیر چاقواله په شکر د اخته کېدو لاملونه دي او په ارسي ډول هم د کورنۍ نور غړي پرې مبتلا کې دی شي. هغه وړاندې وویل
د دې پاړه د سمې لارښوونې چې د هغه نشتون ده د خلکو په مینس کې د غذایی رژیمونو د خرابوالي د ډېرې زیاتو خوږو د استعمال نه ګرځېدو او همدارنګه د دې تر څنګ د تمرینونو د فزیکي فعالیتونو د نشتوالي سره پیښې چې د هغه وخت په وخت دي په زیاتېدو کې دي.
د امین په خبره د شکر علایم دوامداره تنده ډیر ادرار وزن بیلل لاندازې ډیر ستړیا د سترګو لید کمیدل د ټاپونو زر نرغیدل او په کوچنی خبره غوسه کیدل دي. ډاکټران وایي که د شکر ناروغي په وخت معاینات او درملنه ونی شي نو ناروغ د مرګ تر کومي رسولی شي. ډاکټر محمد رحیم راته وویل
کوم مریضان چې راځي اول خو دوی عمر ډیر زیات وي نو کله چې دوی ته ټیسټ ورکو د شکر لپاره د دوی زیاتره نتیجه مثبت راوځي. د زړه مشکلات وي دوی ورکړي د سترګو همدارنګه د پښتورګو د نرف او همدارنګه د غاښونو ګمز نو باید دغه مریضان په وخت سره تشخیص شي د شکرې بیا هغه نورمال وساتي بیا مشکلات نه ورکوي خو حد نه اضافه شوي د دې شمېر.
هغه وایي هر ناروغ باید د ورځې 40 دقیقې پلې مزل وکړي له غوړو خوږو سیګریټ څخلو او نورو هغه شیانو پرهیز وکړي چې د یادې ناروغۍ د زیاتوالي سبب کیږي او که د ډاکټرانو لارښوونو ته پام ونه کړي نو په پخو کې د زخمونو پیدا کېدو د پخو پرې کېدو د زړه حملې فلج او په سړیو کې د جنسي ځواک کمزوري کېدو ستر لامل دی. د ننګرهار اوسیدونکو هم د شکر ناروغي مخ په لوړېدو حالات اندېښمن کړي دي. محمد هیاو د کورنۍ څو غړي له دغه ناروغي زوريږي وایي
دلته په ننګرهار ولایت او خاوشا سیمو کې دغه د شکر ناروغي چې د یا شوګر دا ډیر زیات شوی. زه خپل هم شوګر ما زما وکور کې چې دي دوه ورونه مې دي مور مې ده دغه ټول په شکر باندې اخته یو. زه خپل شکر ډاکټر ته لاړ شم د شپته چې وګورم واړه واړه لکانې دغه شل کال عمرې 15 کال عمرې راغلي چې پښتنه تنو څنګه تر هغه لسته خو عمرم کم دی او چې شکر مې دی.
که څه هم چې د ننګرهار عام روغتیا ریاست چارواکو او د شکر ناروغۍ د درملنې ځانګړي مرکز مسؤلینو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو اړیکې ځواب نه کړي خو تېره ورځ د عام روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د شکر ناروغۍ د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي د شکر د درملنې مرکز ته هر ورځ اصل ناروغان ورزي د هغوی معاینات او درملنه ترسره کیږي. په همدې کانفرنس کې د دغه مرکز مشر ډاکټر سید ابراهیم سادات وویل په تیرو اوو میاشتو کې د شاوخوا 14,000 ناروغانو معاینات او درملنه کړې ده. د ننګرهار ولسونه او ډاکټران په داسې حال کې د شکر ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبرې کوي چې په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په وروسته پاتو هیوادونو کې دغه ناروغي مخ په لوړېدو ده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ خبرونه کوي چلیری ساته په ټول افغانستان کې مو اوریدلای شي په همدې سره د خبرونه پایته نږدې شوې ده هغه راپور چې د نالوستو ځوانانو په اړه چې په څه ډول دوی کولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي دا مو درته غوره کړی و خو د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې دا راپور درته خپور کړو په بل خپرونه کې البته اوریدلی شئ په همدې سره زه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار جاوید فیضی ته سپارم